په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه ده. زه شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دې یو ساته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. نن په کابل کې وسلوالو طالبانو په برټش کونسل باندې وسلوال برید کړی دی. په بلوچستان بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر کسانو مړی ترلاسه شوي دي. کراچۍ کې هم د امنیت وضع خراب ده او دغلته د وژل شوو کسانو شمېره 250 ته رسېدلې ده. دغه ټول راپورونه لرو. لومبي ورزو حسیبه شهید ته چې د دې خبرونه راته وویل.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې په کابل کې نن سهار د برتانیې په فرهنګي مرکز برټش کونسل برید شوی چې مرجوبله حمله ځان سره لري. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د پرون شپې راهیسې 15 کسان وژل شوي دي. امریکا او اروپایي متحدان یې د سوریه له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې واک ته پرېږدي. پورا خبرونه واوري. په کابل کې نن سهار د برتانیې پر فرهنګي مرکز برټش کونسل برید شوی چې له عمله یې لکتر لګ شپه کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت پیښه تایید کړې ده او وایي چې نن سهار 5:30 بجې په برټش کونسل کې 2000 مرګي بریدونه وشو او بیا وروسته وسوال ورننوتل او ډزې پیل کړې. په ودانۍ کې تر دې دمه هم جګړه روانه ده. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې نن په افغانستان کې د هیواد د خپلواکۍ نویوم جشن منزل کیږي. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د پرون شپې راهیسې 15 کسان وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې تېره شپه د دغه تشدد او خوټه په دوام شپږ کسان چې یو یې د واکمن ګوند پیپلز غړی هم دی وژل شوي دي. خبر زیاتوي چې شپې راهیسې په بوریو کې د بندو مړو د تیرو دوو ورځو په شان موندل شوي نه دي، خو د وژنو پیښې لا هم دوام لري. د دغه حالاتو د جاج اخیستلو په مخه د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک کراچۍ ته او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیده کاته کړی دي. رحمان ملک خبري اعلانو ته په کراچۍ کې ویلي چې د پیښو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د وای د لټون عملیات مو پیل کړی او هغه ځایونو کې چې عملیات کوو هلته مو د استخباراتي ادارې کارکوونکو شمیر زیات کړی دی. هغه بازارونو کې چې وسلوال له دوکانونو قلنګونه اخلي هلته مو هم استخباراتي کارکوونکي ځای پر ځای کړي او راتلونکو څو ورځو کې به په ښار کې د امن پر راوستلو کې بریالي شو. د سیاسي ګوندونو پر غړو تور دی چې په دغه تشدد کې لاس لري. په خیبر ایجنسی کې په یو کور باندې د هاوان توغندې لګیدلې ده. د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه د خیبر ایجنسی په باړه اکاخیلو سیمه کې په یو کور باندې د مارټر ګولې راپریوتلو له امله درې ماشومان وژل شوي او وتنه پکې ژوبل شوي دي. په باړه سیمه کې د تیرو دوو کالو راهیسې د وسوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې په ترڅ کې اکثره ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي. دا مشال رادیو نه د ریسات خبرونه اوري. امریکا او اروپایي متحدانو یا د سوریه له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې واک ته پرېږدي. دوی وویل اسد باید د وژنو په خاطر او د مظاهراتچیانو د ځپلو لپاره له خپلې دندې لرې شي. پرون دا غوښتنه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د برتانیې، فرانسې او جرمني مشرانو په ګډه په داسې حال کې وکړه چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نیوی پیلی وویل د سوریه رژیم خایي د مظاهراتچیانو د ځپلو پر مهال د بشریت په وړاندې جرمونه کړی وی. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې دا مسله د جرمونو نړیوال عدالت ته وسپاري. امریکا په سوریه نوي اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرانه او چارو وزیر هیلری کلینټن وویل هڅه به وکړي چې دغه بندیزونه په ولسی وګړو اغیز ونه کړي.
As we increase pressure on the Assad regime to disrupt its ability,
دا وایي کله چې موږ د اسد په رژیم باندې د دې لپاره چې د هغه د وحشت د کمپین مالی سرچینې وچې کړو فشار زیاتوو، نو ورسره به دا ګام هم پورته کوو چې د سوریا خلک د بندیزونو غیر قصدي ښکارېدو څخه وژغورو. ملګرو ملتونو په یو راپورټ کې ویلي ممکن د سوریا ځواکونو د تشدد کړنې د انسانیت پر ضد جنایتونو په توګه یاد کړی شي. د دغه وروستیو هڅو په عکس العمل کې په ملګرو ملتونو کې د سوریا سفیر بشار جعفری امریکا د بشري او ډیپلوماتیکي جګړې په پارولو تورن کړه. نن سهار د لیبیا مرکز ترابلس د چاودنو یوې لړۍ ولرزاوه. او د ناتو د الوتکو د ګرځېدو غږونه هم واوریدل شول. اسوسییټډ پریس د رپورت لمخې خایي چې یو شمېر چاودنې د لیبیا د حکمران معمر قذافي د استوګنې خواته شوې وي. رپورټونه وایي چې تر اوسه پورې دا ښکاره شوې نه ده چې دغه سیمه ورانه شوې کنه او یا هم دا چاودنې مجذوب لري او که څنګه. د لیبیا جنوبي او لویدیځ کې د قذافي مهم مرکز ترابلس باندې له یاغي جنګیالیو سره یو ځای دغه هوایي بریدونه لا وارد مخه دوام لري. اسرائیل پوس په غزه کې د هغو بریدونو په دوام هوایی حمله وکړه چې د وسوالو لخوا شوې وي او اته کسان یې وژلي او له 15 زیات یې ژوبل کړي وو. دغه وسوال بریده چې تیر ورځ ایلات خار کې وشو امریکا، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو غندلې ده. اسرائیل وایي باور لري چې دغه برید کوونکي د غزې د واکمنو حماس لخوا د مصر د سینای صحرا نه راغلي وي. د اسرائیل پوس وایي د دوه هغو کسانو په ګډون چې ځانونه یې والوزول وو وسوالې په سویلی برخه کې وژلي دي. د امریکا حکومت وایي القاعده اوس هم د دغه هیواد لپاره تر ټولو لوی تروریستي ګواښ ګڼل کیږي ځکه چې دا ډله په افغانستان او پاکستان کې له نورو سختدریزو ډلو سره همکاري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال تروریزم په باب په خپل کلنی رپورت کې ویلي که څه هم د القاعده شبکې مهم غړي په پاکستان کې کمزوري شوي خو دا ډله لا هم د سیمې او نړۍ په کچه د تروریستي بریدونو ځواک لري. په رپورت کې راغلي د القاعده او د هغې د پاکستاني متحدانو لکه تحریک طالبان پاکستان او حقانی شبکې ترمنځ د منابعو د شریکولو زیاتېدل دا معنا لري چې په جنوبي اسیا کې تروریستي ګواښ اوس هم په لوړه کچه پاتې دی. رپورت د 2011 میلادي کال په باب دی، یعنی مخکې تر دې چې په مې میاشت کې د امریکا ځواکونه د القاعده شبکې مشر په پاکستان کې ووژني. او یوې زورورې زلزلې د جاپان شمال ختیځه برخه ولرزوله او د یو سونامي خبرداری ورکړ. د مارچ په 11 په همدغلته یو لوی نهر ریاکټر زلزلې او سونامي دا سیمه چې د فوکوشیما دایچی اټومي بټې هم شته پکې ډېره ورانه کړه. د جاپان د موسمیاتو محکمه وایي چې نننۍ زلزله 6.8 ریاکټره اټکل شوې ده. دا اوتر دې محله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورېده چې حسیب شهید وړاندې کول په روانه خبرونه کې به درته د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم وړاندې کړو. کراچۍ کې هدفي وژنې دوام لري. د کورنیو چارو وزیر بیا دا وکړه دا چې حالات بخښي. د ادیزو د امن لخکریان وایي د حکومت نه هیر شوی دی.
موږ هیڅ قسمه نه رابطه ده، نه موږ سره هغې تعاون شته، نه موږ هغې غواړي، نه موږ لراځي، بالکل هیڅ تعاون موږ سره د حکومت طرفه نشته.
په بلوچستان کې د 9 کسانو مړی ترلاسه شوی دی. یو چارواکی وایي
تقریبا سحری کې ټایم 2 لاشې ملي، سحری کې ټایم 2 صبح کوم.
او په کابل کې په برټش کونسل په ځان مرګي برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. زموږ ونیز خبرونه اقتصادي نړۍ به هم اورې تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. رازو زمونږه اډومبي راپور ته. نن سهار په کابل کې د برتانیې په تعلیمي او کلتوري مرکز د وسلوالو طالبانو ځانمرګي برید او په ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. زموږ همکار احمد شاه زمي په کابل کې د مشال ریډیو له خبریال نسیم شفق څخه لږ شېبه وړاندې په دغه اړه خبرې کړې دي او د هغه نه په دغه اړه تازه معلومات پوښتلې دي.
نن سهار وختي یعنې د 5:30 بجو په شاوخوا کې د کابل ښار په کارتۍ پروان سیمه کې په برټش کنسل یا د برېټانیې د کلتوري مرکز باندې وسلوالو طالبانو حمله وکړه. دا حمله لمړی یو موټر بم چاودنه او بیا د 6:00 دقیقو په فاصله کې بل ځانوژن کې حمله وه او ورپسې 100 تنه وسلوال دغه ودانۍ ته یعنی برټش کنسل ته ننوتل او له پولیسو سره د هغوی نښتې لا هم روانې دي او لا هم ډزې په دغه سیمه کې اوریدل کیږي. سیمه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او په عین حال کې د بهرنیو ځواکونو لخوا کلا بند ده او هڅه روانه ده چې حالات بیرته تر کنټرول لاندې راسي. د کابل د امنی قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي 2 دقیقې مخکې وویل چې په دې پیښه کې تر اوسه پورې 4 تنه وژل شوي دي چې د ده په خبره 2 د ښاروالۍ کارکوونکي او 2 هم پولیس دي او 15 تنه نورې وویل چې ټپیان سوي دي چې په دې کې پولیس او د برټش کنسل ساتونکي شامل دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم ویل چې لا هم په دې پیښه کې نه چې شپک ساته ترې تیر سوي دي، لا هم په دغه سیمه کې ډزې اورېدل کېږي او د وسلوالو طالبانو مقاومت د پولیسو پر وړاندې روان دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یوه نامعلوم ځای څخه آزادي راډیو ته وویل چې لا هم د دوی کسانو مقاومت کړی ده. د ادعا وکړه چې په برټش کنسل کې او دغه راز له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې د دوی کسانو څلوېښت تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې ډېر شمېر یې د ده په خبره د برټش کنسل کارکوونکي دي. خو افغان امنیتي چارواکي تر اوسه پورې دغه ادعا نه ده منلې او رد کړې ده. نو اوس هم ساحه د پولیسو لخوا کلا بند ده، ژورنالستان هم نه ور پرېښودل کېږي او معلومه سي چې دقیق ارقام د مرګوبلې څومره دي.
نسیم شفق، کدا راته وایس چې په برټش کونسل کې په دغه ودانۍ کې څه چارې ترسره کېدلې؟ یوازې کلتوري هڅې دلته خلکو ترسره کولې که دلته برتانویان اوسېدل یا د هغوی میلمستون و یا د سفارت ځینې غړي هم دلته موجود و؟ د دې د فعالیت په اړه که څه معلومات راکړي.
څومره چې زه معلومات لرم خو دلته خو کلتوري مرکز و او تر ډېره کلتوري فعالیتونه چې د برېټانیې و هغه دلته ترسره کېدل. ولې په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا ادعا کړې چې دلته یو میلمستون هم د بهرنیانو و چې په اغلب ګمان برېټانوي میلمانه پکې اوسېدل او دوی په دغه باندې حمله کړې ده. ولې تر اوسه پورې دقیق دا نه ده معلوم چې آیا نور چاري یا نور فعالیتونه هم دلته ترسره کېدل کنه، ځکه ظاهرا خو کلتوري مرکز په دغه ډله تر اوسه دقیق معلومات نشته دي.
په کابل کې په برټش کونسل د وسلوالو طالبانو لخوا وسلوال برید، دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان له انګریزانو څخه د خپلواکۍ 92مه کلیزه لمانځي. دا چې په دغسې یو ورځ کې ولې داسې برید وشو، سالم احمد صالح دا او نورې پوښتنې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان ودیر ساپی څخه پوښتلې دي.
دا حمله چې نن برېټانیا سفارت باندې هغه حقیقت کې دغه سفارت په خانه سفارت او برټش کونسل باندې صورت نیولې ده. یو وار بیا د دولت مخالفین چې مسله دي او غوتا سرسامه جوړ جوړی ته نه دي رسیدلي، هغه غواړي دا وښيي چې دوی قدرت لري او مظاهره د قدرت خپل وکړي. دا غواړي چې ثابته کړي او ورته ووایي وکړي چې دا حکومت د استقلال د لمانځلو جوګه نه ده، بلکې هغه به دوی آینده حکومت دي چې استقلال غواړي دا حکومت مستقل نه ګڼي. په دې لحاظ باندې دوی دا مظاهره کړې ده. څنګه چې وینو چې زمونږ سره د دې چې اداګانې کېږي، زمونږ پولیس قوه ډېره ضعیفه ده او په مانځ د پایتخت د کابل کې دوی سره چې خبرې کوي دوی وایي چې دا په ټوله دنیا کې هم کېږي. دا ډېره شرمواره خبر ده چې موږ خپل واقعات کنټرولولی نه شو او وایي چې په ټوله دنیا کې هم همداسې کېږي.
بلې سپای سب لکلی چې افغان ځواکونه ته دغه د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر پیل سوی، ورسره دغه سی بریدونه په ځینو نور ولایتونو کې هم سوی دي. آیا وسلوال د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهیر سبوتاجول غواړي؟
واضح خبر ده چې دا هر وخت وایي کیږي چې موږ اوس قوي شو یو او د ځوان سره پورې به خارجي قوت ولوزي او دا اوس هم د مختلفو ولایتو امنیت اوس پرل خپل افغانانو ته. تاسو هغه شاهد اوسئ چې د امه اورځ نه دوی دا سپارلی په همدې ولایتو کې شدیدترین عملیات په ضد حکومت روان دي. پروان ولایت کې، لغمان ولایت کې، په جلال آباد کې، په خپله کابل په مرکز کې دا ورځ په ورځ تجدیدېږي او غواړي چې خلکو ته وښيي عملا چې دوی دا ادعا چې دوی نیولی شي امنیت سیلي حکومت دا غلطه ده او موږ دغسې ورښیو.
تاسو فکر نه کوي که ځینې طالبان لوری بدلوي او له دولت سره سوله کوي یا د سولې خبرې اترې کوي، ځینې نور به جګړه یا جنگ غوره ګڼي؟
دا خو افواه ده، خبرې دي چې طالبان لوری بدلوي. عملا ځمکې په سر باندې عملیات طالبانو خو حماس لکه پخوا یې چې ادامه درلودله اوس هم ادامه لري. نو بدلول به هغه وخت وي چې د سولې پروسه رښتیا هم پرې باندې پیروزه شي، قوي شي او هغه وکولای شي چې طالبان اکثریت د سولې خوا ته راکش کړي، هغه وخت به موږ وایو چې طالبان نور بدله کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
قدر مند اردوونکو مشال ریډیو ته وګي وسورځو کراچۍ ته چرته چې د امنیت وضع بیا ډېره زیاته خراب شوې ده. د تازه راپورونو تر مخه کراچۍ کې په هدفي وژنو کې تر اوسه 15 کسان مړه شوي دي په 1300 ورځو کې. دغه شانتي د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک یو ځل بیا داوا کړې ده چې حالات به ډېر زیات ښه شي. راوړو په دغه اړه باندې د ظفر کریمی راپور.
پولیس وای د جمعې پښپا د خار لکارادر شیرین جنا گلشن اقبال او نوې کراچۍ پسې مکیش پګ نور کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجل شوې دي. وجل شوو کسانو کې یو تن د واکمن پیپلز ګوند غړی دی. د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي دي چې د پرون ورځې په نسبت نن خار کې د تشدد پیښې کمې شوې دي او د جمعې تر ماسپښینه پورې به خار کې د امن او امان په برخه کې بهتري راشي.
یہ جو ابھی ہم نے سرچ آپریشن شروع کیا ہے اور جو ٹارگٹ ایکشن کر رہا ہے انٹیلیجنس آپریٹرز
دے وای د لټون عملیات مو شروع کړی دي او کوم سیمو کې چې عملیات کوو هلته مو استخباراتي ادارو کسان زیات کړی دي. هغه وسلوال چې کسان یې تختولی وو هغه ته مو اختار ورکړی دی چې کسان دې خوشی کړی. هغه د پېشمنی په وخت 13 کسان خوشی کړی دي. پاتې 13 کسانو درا خوشی کولو په هڅو کې یو. هغه بازارونه چې د سوداګرو نه پکې وسلوال قلمونه اخلي هلته مو هم استخباراتي کړی زیاتی کړی دي. راتلونکو 2-3 ورځو کې خار کې په مکمل توګه په امن راوستو کې کامیاب شو. رحمان ملک ویل چې کراچۍ کې به په هر قیمت امن قائموي او که په دې لړ کې فوج را بللو ته ضرورت پیښ شو نه په دې اړه به هم سوچ کوي. بل لور ته د ایم کیو ایم ډلې مشرانو خبري غونډې ته ویلي دي چې کراچۍ کې اردو ژبه ویونکو د وجلو سلسله شروع شوې ده. د یاد شوي ګوند مشر رضا هارون د حکومت څخه غوښتنه کړې چې خار کې دې د تشدد د پیښو مخه ونیسي. د یادونه وړ ده چې د شروع او زیارت لمنځنۍ شپې راهسې د تشدد شروع شوې لړۍ کې د وجل شوو شمیر 15 خو ته رسېدلی دی. وجل شوو کسانو کې زیاتره د تختولو وروستو وجل شوي او د هغوی مړي په بورو کې د بندولو وروستو د ښار په بیلابیلو برخو کې غورځول شوي دي. وجل شوو کسانو کې د پیپلز ګوند د سیمه ییز مشر واجا کریمداد بلوچ په شمول د لیارۍ سیمې ګڼ شمېر بلوچان په نښه شوي دي. خار کې د تشدد دغه پیښو وروستو د خار مرکزی برخه کې واقع مارکیټونه د زیارت په ورځ په مکمل توګه بند وو. نن هم د خار متاثره سیمو کې ویره خوره ده او د دې رپورټ تر جوړولو د خار متاثره سیمې بولډن مارکیټ، جوړیا بازار، کارادر او خواوشا سیمو کې مارکیټونه او دوکانونه په مکمل توګه بند دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه د زیارت له ورځې راهیسې 9 مړي موندل شوي دي. په وجل شوو کسانو کې شپږ ځایي بلوچ دي خو درې د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي. خدای نور ناصر په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د مستونګ سیمې د لیویزو چارواکي وایي په یوه ورځ کې 9 مړي موندلي او زیاتوي 9 سره د مستونګ په بیلبیل سیمو کې موندل شوي. د مستونګ سیمې د لیویزو چارواکي عبدالرؤف د مستونګ په غونجا ډوري سیمه کې د موندل شوی مړي په حق له مشال ته وویل
تقریبا تیری کټم 2 لاشه ملي سری کټم دو صبح کوم.
دا 2 مړي مشته د پښلمې په وخت په لاس راغلو او 2 نور بیا سهار. ټول وجل شوي کسان د همدې سیمې بلوچستان دي چې په سرونو کې مرمۍ لګېدلې او پرې تشدد سوی دی. په دې 4 کسانو کې 2 د دې میاشتې په 8 نیټه له درکه سوي وو او د دې نورو 2 په اړه لا هم څه نه سم ویلی خو دا 2 له درنګړ سیمې څخه له درکه سوي وو. له دې سره بیا هم په مستون کې له سپیلنجې سیمې څخه 3 مړي موندل شوي. د همدې سیمې پولیس زیاتوي 3 واړه په همدې ورځ سهار له مستون څخه هغه مهال له درکه سوه چې په خپل ټرک کې د کراچۍ پر لور روان وو. د مستونګ د همدې سیمې د لیویزو یو چارواکی غلام علي د دې مړیو په حق لوایي غلام علي وایي د جوان سیمې هاخوا ته یې 3 سره مړي په دشت غورځولي وو. د ده په وینا د 3 سره تعلق د پنجاب له ننکانه صاحب سره دی او زیاتوي د پولیسو تر ضروري کار وروسته یې 3 سره مړي خپلې سیمې ته استولي. په دې برسېره 2 مړي بیا د صوبې له هب سیمې څخه د جمعې په شپه موندل شوي. د هب پولیس وایي 2 وژل شوي کسان بیا هم بلوڅ دي چې څه موده له مخه لا درکه سوي وو او داسې په شاوخوا 24 ساعتو کې 9 مړی ومندل سو چې پکې شپږ ځایی بلوڅ او درې د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي. یوې نوې بلوڅ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن ټایګر د پنجاب د اوسیدونکو د وژلو مسؤلیت منلی. بلې خواته د حکومت بلوچستان لخوا په خبرې سوې خبر پاڼه کې لیکي د صوبې د کورنیو چارو وزیر ظفر زهري د پاکستان د کورنیو چارو له مرکزي وزیر رحمان ملک سره ملاقات کړی او د بلوچستان په ناامنۍ په خاص د خراب سوي مړیو په موندلو یا ورسره خبرې کړې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
بلوچستان کې د امنیت خراب وضع د 9 کسانو مړی ترلاسه شوې دي راپور کې مورد اوس ورزو د پښتونخوا مرکزی ښار پېښور ته د پېښور د ادیزو قامی لخر د 1300 کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد جګړه کې بوختي خو دوی د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه ګیله کوي چې د دوی سره هیڅ مرسته نه کیږي. دوی وایي چې د کلن دوی لخر جوړ کړی دی نو په لخر کې موجود د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو او مشرانو سره د هغوی د سیاسی پارٹو مشرانو هم تماس نیول پریخی دی. په دغه اړه غلام غوث نور حال راکی.
د پېښور د ادیزو قامی لخکر یو ځل بیا په یو خبری کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا په حکومت باندې نیوکی کړی دی چې د ترګرۍ په ضد روانه جګړه کې ورسره د خیبر پښتونخوا حکومت مرسته نه کوي. د ادیزو د قامی لخکر د مشر دلاور خان نمی چې کله پښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ولی د دوی سره مرسته نه کوي نو هغه مشاد ریډیو ته وویل
تقریبا سلور کالو شو چې موږ مدلې بده جنگ کې روان یو بده سلور کالو کې تاسو ته مخ کې ویلي یو ځل موږ چې منسٹر سره ملاقات کړي او یو ځل موږ گورنر سره ملاقات کړي په شروع کې دا غو نرس د موږ سره هیڅ قسمه نه را بيتش دا نه موږ سره غي مو ستاول شته نه موږ غي واړي نه موږ لرازي بالکل هیڅ تاول موږ سره د حکومت طرفه نشته. ته دې وجه دار چې مسلم لیگ کاپ صدر و د بهور ضلع او دلته ګورنمنت د ان پی بس نور موږ هیڅ ګنا نه کړي بس دا وجه چې دې موږ سره تاول نه کړي.
په خبري ونډه کی د ادیزو د قامی لخکر مشرانو خبریالانو ته وویل چې د ادیزو په قامی لخکر کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لکه پاکستان مسلم لیگ قاف، پاکستان مسلم لیگ نون او د جماعت اسلامي مشران شامل دي خو د ترګرۍ په ضد روانه جګړه کې دوی یو دي. په دې لړ کې د ادیزو د قامی لخکر د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي واقف خان مشال ریډیو ته وویل
دغه د اریو سړی خپل یو حیثیت ته خو د طالب دپاره به مونږ یو یو د طالب د جنگ دپاره مونږ یو یو ځکه چې هغه کې مونږ هیڅ قسم اختلاف نه کوو. کله چې مونږ د طالب جنگ په سيزونو ټول ورپسې وزو
د ادیزو د قامی لخکر د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو خبریالانو ته دا هم وویل چې کله سلور کاله وړاندې دوی د وسلوالو په ضد قامی لخکر جوړ کړو نو د دوی د سیاسي ګوندونو قیادت هم د دوی مرسته پریخیده.
زه د حاجی عبدالمالک رور عبدالرازق ما زما رور مخکې د لخکر کمانډر چې هغه شهید شو نو مونږ په شو کنه دویم کمانډر چې هغه به دویم سړی و دلاور هغه مونږ سربراه جوړ کو او مونږ په هغه اعتماد وکړو ولې چې هغه دویم نمبر و او بګای مونږ چې کوم پارټۍ سره تعلق ساتو مونږ ایم ایم ای جماعت اسلامي سره تعلق ساتو زما رور شهید شو کنه څه قسم ته مشهور سڑے او بل اغب دوزل پدے یونین کونسل 61 باندے دوزل لازم پارشوی دے
دا ادیزو دا قامی لخکر مشرانو پا خبری ونڈا کی خبریالانو تا دا هم ویل چی دوی خپلو بچو باندے تعلیم هم نشی کولے زکر چی دا دوی بچو تا دا وسلوالونا خطر دا او حکومت دا دوی دا بچو دا تعلیم پلڑ کی دا حفاظت لپارا سا گامونا ندی پورتا کری.
زمونږ په شوګه د بچو دا غړي چې زمو د وزامن وزامن دي او هغه بالکل په شوګه نه اووم کی دي اوه پاس کړي اتم ته موږ داخلو لې نشو ولې چې طالبان د غړي په چې ګرځي او چتای او لالي دغه شان زمو یو خره دي اصرار چې هغه ډیر مشهور او هغه په دغه متنو کې هغه ریموت کنټرول دما کول شو داغه سلور زامن دي هغه هم داسې ناشته بل زما یو خره دي هغه ما سره دي هغه کورونه الوتی دي هغه ما سره دي هغه هم داسې ناشته بغیر تعلیم او دغه
ولی د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په دې نظر دی چې اوس د پېښور پولیس د دې جوګه دي چې د وسلوالو مخه ونیسي او د ادیزو د قامی لخکر سره د خیبر پښتونخوا حکومت خپله جایزه مرسته کړې ده او د هغوی کسان یې په کمیونټي پولیسو کې برتی کړی دي.
اوس زموږ د خدای په فضل سره پولیس د دې قابل دی، هغه شلو حملې او پسپا کې، نو چې کوم ځای کې پولیس فورس د دې قابل شو، نو هغه خلک چې هغه زما امن جرګه ده او ما غرنګ تسلیم کا، نو د نن دوا کاله مخکې د هغه یو ضرورت اوس بل ضرورت دی. کوم کار دې حکومت اخري او د امن مطلع راوستل غواړي، په هغه کې چې کوم دی نو بالکل موږ سره کومک کوو، چې نوکران ورکړي دي، تنخواه ولا ورکو، چې کوم مشران د علم پروټیکشن ورکړي دي، داسې الفاظ کول چې ګینه حکومت طرف نه کمی دي، دا چې کوم دی ټولې دنیا ته پته ده موږ طرف نه کمی نشته.
د یادونې وړ ده چې د تیر زیارت په ورځ د ادیزو قومي لښکر او پولیسو په ګډه په عملیاتو کې د وسلوالو یو کمانډر جنګریز ټپي کړی وو او دوه نور مشکوک ځانمرګي برید کوونکي وجلی وو. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم د ادیزو د قومي لښکر او د پولیسو د دې شریکو عملیاتو ستاینه کړې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په شام کې د حکومت مخالفانو پر وړاندې د دې هیواد د ځواکونو د ظلم او زیاتی کړنو ته په کتنې امریکا او اروپایي ټولنې یو ځل بیا ولسمشر اسد غږ کړی سو د حکومت واک اختیار له لاسه ورکړي. امریکا په شام نوي اقتصادي بندیزونه لګولي او ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي ممکن د شامی ځواکونو د تشدد کړنې د انسانیت پر ضد د جرمونو په توګه یاد کړی شي. هارون باچا د واشنگتن په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو د ولسمشر براک اوباما هغه وینا راغستې چې ویلي دي ولسمشر اسد د اعلان کړو سیاسي اصلاحاتو د عملي کولو پر ځای د عامو خلکو په نیولو، شکنجه کولو، انداچې د هغوی په حلالولو ګوتې پورې کړې دي. په اعلامیه کې راغلي په دا مقصد چې د سوریایي وګړو پر ضد د رژیم د ځواکونو د تیرور او د وحشت د کمپین مخه ونیول شي. د یو اجرایوي فرمان پترس کې د سوریا حکومت په یو لړ بندیزونو سره په نښه کړل چې مهم ورکې د امریکا د صلاحیت په حدودو کې د راتلونکو سوریایي شتمنیو کنګل کېدل، امریکایي اتباع له سوریایي رژیم سره د څه قسمه لین دین څخه منع کول او د سوریایي سون موادو امریکا ته د واردېدو لارې تړل دي. دغه راز راپورونه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې د مشرې کیتھرین اشټن په حواله وایي چې دغه سازمان هم د ولسمشر اسد د حکومت پر ضد د لا سختو بندیزونو راوړل په پام کې نیولې دي. په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن هوډ سرګن کړ چې د سوریا د تیلو د تولیداتو سکتور په نخښه کېدل لکه چې د سوریایي رژیم په زړه گزارو کې او زیاته کړه.
As we increase pressure on the Assad regime to disrupt its ability
کله چې موږ په اسد رژیم د دې لپاره چې دغه د وحشت د کمپاین مالی سرچینې ورلوچي کوو فشار سیوا کوو، نو ورسره به اقدام کوو تر څو سوریایي خلک د بندیزونو د غیر قصدي اغیزو وژغورل شي.
on the Syrian people.
نو موري دغه راز ویل چې د نړۍ په هر برخه کې هیوادونو د سوریا د حکومت د تشدد کړنې غندلی او دا چې یوازې ایران هغه هیواد پاتې شوی چې سوریا ورته د خپلو ظالمانه فعالیتونو د ملاتړ لپاره اسره کول شي. میرمن کلینټن په عین حال کې د سوریایانو هغه هیلو چې له بهرنیو هیوادونو لري او وایي چې دوی دې پرېښودې شي چې ځان له خپل خوخه خپل راتلونکي وټاکي، تا په درناوي کولو ورسره د جمهوریت او انصاف په اصول د ولاړې سوریا په راجوړولو کې د ټولو ممکنو مرستو ژمنه وکړي او وی ویل
The people of Syria deserve a government that respects their dignity.
د سوریا خلک د یو داسې حکومت لپاره لیاقت لري کوم چې د دوی د عزت خیال ساتي، د حقونو دفاع کوي او د ارمانونو درناوي کوي. اسد د دوی په لار کې ولاړ دی. د سوریا د ولس په خاطر دا غل پاره اوس وخت راغله دی چې خواته شي او د اقتدار د انتقال چارې د سوریایانو په لاسو کې
ورکړي.
په نه حال کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دفتر په خپور کړي خپل یو راپور کې ویلي چې د سوریا د وګړو پر ضد د هیواد د ځواکونو عملیات دومره منظم او د پراخې کچې موندل شوی چې د دې خبرې قوي امکان پیدا شوی چې د جنایتونو نړیوال عدالت یې په حق لا د پلټنو کولو پریکړه مخه راوړي. د ملګرو ملتونو اعلامیه وایي لدې قبل چې د سوریا حکومت د دې سازمان مشن ته سوریا ته د تلو اجازه نه ورکوله، د سوریا د بشر د حقوقو په اړه دغه رپورټ د قربانیانو او عیني شاهدانو سره د نیخ په نیغه ټلیفوني مرکو او د 500 نه زیاتو ویډیوګانو او ګڼ شمېر هغه انځورونو چې د بشري تیریو حال ترې سرګندېږي پر بنسټ جوړ شوی رپورټ دی. په دې سربېره چې د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بانکیمون وړمه ورځ وویل ولسمشر اسد ورته تسلي ورکړي چې پوځي عملیات یې ودرولي، رسنۍ د ځایي فعالانو د رپورټونو په حواله وایي چې د نوموړي ځواکونو د زیارت په ورځ بیا په دیرل زور کې نورې چاپې وهلې او په لتاکیا کې یو جماعت محاصره کړ. د یادولو ده اسد رژیم د رسنیو پر وړاندې دریځ خپل کړی چې دغه د حکومت پر ضد مظاهرې بهرنیو طاقتونو جوړه کړې دسیسه ده چې دغه تېره اونۍ وویل پوز به د هوا دننه فعال ترهګرو ډلو باندې سرپا ونه کی. په ورته وخت کې کتونکي د سوریا پر ضد نو بندیزونو ته په اشاره کول وایي چې تر اوسه لویدیز مبهمې او ناسرګنده خبرې کولې، ولې دا نوی اقدام به ښایي سوریایي رژیم له جدي مشکلاتو سره مخ کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
قدرمند اردن کو مشال ریڈیو توگے پختونخوا کے دا ماسپخین یونی مجھ شویدا دا حسیب شہید نا دا دے وق مہم خبر نور
په کابل کې نن سهار د برتانی په فرهنګي مرکز بریټیش کونسل بریټ شوی چې مرجوب له حمله ځان سره لري. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د پرون شپې راهیسې 15 کسان وژل شوي دي. امریکا او اروپایي متحدانو یا د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې واک دې پرېږدي او پر دې هېواد یې نوي اقتصادي بندیزونه هم ولګول. نن سهار د لیبیا مرکز ترابلس د 14 یوې لړۍ ولرزوه او د ناټو د الوتکو د ګرځېدو غږونه هم اورېدل شوي دي. اسرایلي پوځ په غزه کې د هغو بریدونو په دوام هوایي حملې وکړې چې د وسوالو لخوا شوي وو او 8 کسان یې وژلي او له 15 زیات یې ژوبل کړي. د امریکا حکومت وایي القاعده اوس هم د دغه هیواد لپاره تر ټولو لوی تروریستي ګواښ ګڼل کیږي، ځکه دا ډله په افغانستان او پاکستان کې د نورو سخت دریځو ډلو سره همکاري کوي او په جاپان کې یوې زورورې زلزلې د هیواد شمال ختیځه برخه ولرزوله.
مهم خبرونه مورد وسورزو پاکستان تا د غلطا په مطبوعات باندې نظر اچو. په اسلام آباد کې زمو همکار ریاض موسی خیل د مطبوعات کتلی دی او تاسو لپاره د راپور را لیکل.
نند انگریزی ژبو رسپانو، ڈان، ڈیلی ٹائمز، دی نیوز او د اردو ژبو رسپانو، ایکسپریس، جنگ او نوی وقت خپلو اداریو کې د کراچۍ په صورتحال لیک کړی دی. دی نیوز رسپانه خپل اداریه کې وایي چې تیر شواروز کې کراچۍ کې 43 تنه وجلې شوې دي چې پکې د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي هم شامل دي. اداریه زیاتوي چې د دې صورتحال نه خو صوبایي حکومت سره صفه کرشته او نه مرکزی حکومت سره، او کم پولیس یا رینجر چې په ډیوټو ولاړ دي هغوی هم خپل کار په خشان نه سره کوي او د دوی په وړاندې ډزې کیږي او خلک مري او زه پزه بوجو کې بن مړی ترلاسه کیږي. اداري وایي چې دا کوي امکان دی چې د خرابو حالاتو اصل وجه د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی دی او هم په دغه بانا د بدلو ژبو او ذاتونو خلک وجلې کیږي. خو باید چې حکومت دې اړخته پسندیدګي سره کتنه وکړي او کراچۍ کې د اور او وینو د لوبه زر تر زره بند کړي. دغه شان د مشرق ورځپاڼې اداري لیکي چې کله هم جګپوړو د جیلونو په دننه صورتحال نظر ساتلو تکلیف نه دی کړی او په میډیا د بندیزونو لوجه د جیل متعلقه افسرانو د پاره جیلونه د دویم نمبر ګټه مرکزونه جوړ شوې دي او هم دا وجه دا چې 13 ورځو کې نه یوازې دوه خطرناک قیدیان د جیل کارمندانو د غفلت د لاسه او تښتیدل، بلکې درې پولیسواله هم ورسره مړ شو او د دینه سربیره جیل کې د یو بل قیدی د ځان وجلو اوازه هم خوره ده. ادارې لیکي چې جیلونو کې نن سبا د خژوند تیرولو، خوراک څخاک او دغه رنگ د نشیزو توکو د استعمال په شمول د هر سیز پاره خپل خپل نرخ مقرر دی او د پولیسو د وړو کې نواله تر لوی افسر پورې ټول په دې کې خپل خپل برخه لري. اداریه اخره کې وایي چې نن سبا د خیبر پښتونخوا جیلونه د اصلاح د مرکز په ځای د مجرمانو زیاتولو ځایونه جوړ شوي دي او که حکومت دې اړخ ته پام ورنه کړو نو دې کې به ډېره زیاته اضافه وشي. باید چې اعلی چارواکي په سمدستي توګه د جیلونو د کتنې او سار د پاره یو نظام جوړ کړي چې پکې د نورو متعلقه چارواکو سره سره د میډیا نمائندګي هم وي. او د دې نه علاوه نوی وقت ورځپاڼې خپل اداریه کې د ختیځې پولې د حفاظت اړخ ته پام راګرځولې دی او وایي چې 13 ورځو کې پاکستان د ختیځې پولې نه 15 ډیویژن پوز، 450 توپې او 1200 ټینکونه لویدیځې پولې ته راواړول. خو حقیقت دا دی چې د پاکستان جوړېدو نه راواخلا تر اوسه پورې موږ ته د خپل ازلي دښمن هندوستان نه خطر ده او هغوی داسې یو موقع هم نه خطا کوي چې ورسره پاکستان کمزور کېدی شي. دې لړکې د کال 1900 1500 1900 او 1999 د کارګل جنگونه زموږ په وړاندې دي. اداریه زیاتوي چې په لویدیځه پوله د وړاندې نه د پاکستان یو نیم لک پوز د تر ترهګرو خلاف عملیات کوي او دې کې پوځي وسایل هم کاریږي، نو ځکه دلته د نور پوز هیڅ ضرورت نشته او باید چې پاکستان د ختیځې پولې نه روخ کړی شوی پوز بیرته ولیږي، ځکه چې دا د پاکستان د سلامتۍ لپاره ډیر اهم دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه دی ډیلی ټایمز لیکوال ډاکټر محمد تقی د دې هیواد د میډیا د زور په حق لوای چې دومره زور پکې دی چې وغواړي نو د یو خبر تصویر ژغ یا د ویډیو یو وړو کې برخي په خبرولو سره زورور زورور خلک راپورځولای شي او د پوینا نتیجه دا وی چې دا میډیا له سزا هم خلاصوي. د لیکوال پوینا د میډیا مالکانو لزانه خدایان جوړ کړی دي او له میډیا سره تړلي شخصیتونه د خپل زور په استعمالولو سره خپل خبري د قران حرف غني او به له دی ویری چې خلک به ورسره اختلاف وکي خپل خبرو ته دوام ورکوي. د پوینا په پاکستان کې د وکیلانو د تحریک وروسته میډیا په خصوصي توګه ټلویزیونونه د خپل زور لالاري یو ډول بدماشي شروع کړي ده او هر څوک چې د دوی له سوچ سره اتفاق نه کوي هغه ته لغتي ورکوي. لیکوال وایي چې د پاکستان په میډیا کې ځینې داسې لیکوالان هم پیدا شوي دي چې په ظاهره د لیبرالانو جامع اغوستي دي. دوی د سکیورټي اسټابلیشمنت سوچ د شهرونو د متوسطې طبقې په هغو ځوانانو کې خوروي چې د ضیاءالحق له واکمنۍ راهیسې وار لمخه د ریاست تر کنټرول لاندې د تنګ نظره نصاب تر اثر لاندې دي. لیکوال بیا د پاکستان په میډیا کې د موجوده ځینې کسانو لپاره د ټلویزیونست اصطلاح استعمالوي، یعنی هغه کسان چې د ټلویزیون د لارې مذهبي تبلیغ کوي. دی وایي د هغه کسان دي چې د شار په متوسطه طبقو کې پیدا کېدل د یو سنت په توګه استعمالوي او په هغو خلکو کې نفوذ کوي چې لا تر اوسه په کې روایتي مذهبي تبلیغانو لار نه ده جوړ کړې. لیکوال ډاکټر محمد تقیبایی پاکستان چې د ډیر زورور او ښه سیاسي تحریکونو یو تاریخ لري خو په دې هیواد کې د فکر جوړونکو مشرانو د یو متبادل سوچ د خپرولو په برخه کې د سماجي میډیا په شتوګه په استعمالولو کې پاتې راتلل مایوس کوونکی دی. بلخو امریکایي مجلې نیوز ویک د هغو پاکستانیانو په اړه لیکنه کړې ده چې دا وخت په افغانستان کې بندیان دي. مجله خپل رپورت د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د یو 14 کلن ماشوم حمید الله د ورکېدو لکیسه شروع کوي. مجله وایي حمید الله درې کال وړاندې د جولای په میاشت کې له کراچي څخه خپل کلی ته روانو چې د کور سامانونه راوړي، خو د ډیر اسماعیل خان او لدی په منځ کې ورکسو او له هغه وخته د بیا مور او پلار په سترګونه دیلدلې. د کورنۍ فکر کولی چې د طالبان وژلوي، خو وروسته معلومه شوه چې حمید الله د افغانستان د بګرام په حراستي مرکز کې بند دی. انټرنیشنل ریډ کراس د لیک د کورنۍ ته وسپارلې چې د پلار په وینا دا یو داسې لمحه وه چې پر یو وخت ترخه هم وه او خوږه هم. د ده د پلار په وینا دوی بیا هم خوشکسمته دي چې لیک ورته میلاو سو، خو د ده په وینا داسې ډیر خلک شته چې ورته لیک هم نه دی ترلاسه سوی. نیوز ویک وایي چې باور کېږي دا وخت د افغانستان په پروان کې چې د بګرام پر ځای اوس حراستي مرکز دی شاوخوا 15 پاکستانیان بندیان دي. مجله وایي چې د بندیانو اصل شمیره ځکه هم نه ده معلومه چې د پاکستان او امریکا چارواکو په دې اړه بالکل خاموشي خپله کړې ده. نیوز ویک مجله په پای کې لیکي چې دا بندیان په اصطلاح د قانون په یو توره سوړه کې ورکتي او تر هغه د دوی بیرته راتلل نشکاري تر څو پاکستان د دوی په خوشی کولو باندې زور ور نه کړي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه پوز وباسي، نو مجله وایي پښتنه دا ده چې آیا حمید الله او نور بندیان به د دوی تر وټو وړاندې را خوشی سي او کنه.
مرز او متلونه
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو ته ځنه کیږي
جام سور سمیرای وستوت.
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي د پاکستان کمزوري غیر مقبوله او د امریکا په تکیه ولاړ حکومت او صدر آصف علي زرداري په قبایلي سیمه کې د اصلاحاتو د اعلان په نتیجه کې د ولس ستاینه او خوښي ترلاسه کړې ده او د حکومت مخالفین هم په دې نظر دي چې کېدی شي په دغه سیمه کې د دغه فیصلې نورستو امن او قرار راشي. منور شاه دغه مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلی دی 13 هفته د پاکستان صدر آصف علي زرداري په قبایلی سیمو کې د سیاسي حالو ځلو اجازه ورکړې ده او هلتا د پیرنګي د زمانه راهیسې روان قانون کې د بدلون فیصله هم کړې ده. دغه قانون د لاندې با د یو کس په جرم کې ټوله قبیله ته سزا ورکول شو چې نور نه لري پرېګ ده. په هیواد کې د 13 کروڑ عوام د حقونو نه هم مختلف و او دغه وجوه چې قبایلی خلکو بزان د نور پاکستانی ولسنه اخکا تا ګڼلو. ورسپانه د پروفیسر او سړنکار خادم حسین د خلی لیکي په دغه سیمه کې اصلاحات ډیر مهم دي، ځکه چې د هغه په وینا قبایلی ولس ورته ویلي چې یوازې پاکستانی شناختی کارډونه ورته ملاو شوي، خو نور د دې هیواد د وګړي په حیث دوی ته هیڅ ډول احساس نه دی ورکړی شوی. بلخوا ورسپانه لیکي قبایلی سیمې چې زیاتره غریزو برخو ته یې رسایي ډیره ګرانه ده، اول پیرنګیانو دا پښتون میشته سیمې د علاقه غیر په نامه مشهورې کړې چې د هغوی په وینا دغلته صرف جنګیالي خلک اوسیږي او د پاکستان جوړېدو وروسته نوي اسټابلیشمنټ هم په خپل ځای پرېښوده. په داسې حال کې پاتې شوه چې هیڅ پرمختیا او خبرتیا نه لري او په دې وروستیو کې پکې واک زیاتره وسلوالو ترلاسه کړی دی. ورسپانه د قانون د یو ماهر بابر ستار لخوا وایي چې په ټوله قبایلي سیمه کې دولس نمائندگان مرکز ته راځي چې د ولس نمائندګي کما او خپل ډیره کوي، او هر حکومت چې غواړي د دوی ووټ په بیا اخیستلی شي، ځکه چې دوی هیڅ یو سیاسي پارټۍ سره تړاو نه لري. ورسپانه لیکي ټوله سیمه په انتظامی توګه په اوو برخو کې ویشل شوې چې واقع یا د حکومتي پولیټیکل ایجنټ سره وي او یا د وسلوالو طالبانو سره. نور نه دلته پولیس شته او نه عدالتونه. واشنگتن پوسټ ورسپانې ته په جنوبي وزیرستان کې یو قبایلی مشر د نوم نه خودلو په شرط ویلي دوی د داسې یو تور قانون لاندې ژوند کوي چې تیر ورځ نامعلومه کسانو په حکومتي ودانیو د راکټ ډزونه کړي چې په نتیجه کې یې پولیټیکل ایجنټ د دوی خرچا او د خاصدارو تنخواه بنده کړي. د مشر ویلي هغه جرم چې نه دوی کړي او نه یې لیدلې دوی ته یې سزا ولی ورکولی شي. ورسپانه لیکي چې په قبایلی سیمو کې هم د دې حالاتو نه القاعده او وسلوالو ګټې پورته کړې، زیاتره قبایلی مشران یې ووجل او ځان یې دغلته مضبوط کړو. د هر ستا په کتو سره د خیبر ایجنسۍ سیاستوال او د قانون ماهر لطیف افریدی وایي چې وړاندې پولیټیکل ایجنټ هیڅ چاته جواب ده نه وو او د خپلې مرزۍ هر ډول ګام پورته کولو اختیار یې درلود. اوس دغه کار خو بس هم شي، خو د وسلوالو د موجودګۍ له امله که سیاسي حل ځلې ناممکن نه دي خو ډېرې ګرانې دي.
د مشال ریډیو اوریدونکو ز هارون بچا په ونه کې دو ځلا ستاسو لپاره د موسیقۍ ځانګړي خبرونه د سندرو امیل راوړم چې تاسو پکې سندرې د هنرمندانو مرکه او له پښتو موسیقۍ سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه په زړه پورې معلومات اوریدئ شئ.
او اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه اقتصادي نړۍ د نن په اقتصادي نړۍ کې درته په پاکستان کې د غربت په اړه ځانګړی راپور لرو. تاسو اقتصادي نړۍ خبرونه هر ونه د جمعې او شنبه په ورځ اوریدئ شئ چې پامیر ساحل درته جوړوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهی ده اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې بعد نن په پاکستان کې د غربت په اړه ځانګړی رپورت واوري. د ونې په هیواد کې بعد لیبیا اقتصادي حال درکړو. له مشال رادیو سره اوسئ. تر روژې مخکې د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې موږ تاسو ته په پاکستان کې د خوړو د شیانو د بیو د زیاتېدو په اړه معلومات درکړي ول. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې وس د ترانسپورت کرایې هم لوړې شوې دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي چې په تیره یوه میاشت کې له پېښوره نوخار، مردان او اسلام آباد ته تلونکو د سپرلیو د موټرو ډرایورانو په دویم ځل کرایې لوړې کړې دي. ډرایوران وایي کرایه یې ځکه لوړه کړې ده چې د ګیس بیه لوړه شوې ده. دویش کالن محمد عامر د مردان د لوندخوړ د سیمې اوسیدونکی دی. دی له پېښور مردان ته روانو چې له مشال راډیو سره یې خبرې وکړې او ویل چې د کرایو زیاتوالی خپه کړی دی.
کرایه نه خو بس روسته ورځ سوا کېږي. هر ټایم چې کله یې سینجی نشته او کله یې ګرانه شو، پنځه شپږ روپۍ لس روپۍ روزانه سوا کوي. څوک یې تپوس نه کوي بس څومره کرایه چا واغسته.
یو بل کس چې ابتسام نومیږي او دېرش کالن دی مشال راډیو ته وویل موټروانان په خپله خوښه کرایه چې څومره وغواړي زیاتوي.
کرایو کې ډیر زیات اضافه شوی دی یار. لوکل سټاپ یو کهن چې تقریبا مخکې 8-9 روپیه کرایو غنا اوس پر شو او د اسلام آباد ته ګوره مخکې مونږ شو 170 او اوس تقریبا 200 نه یې باو شو. او زمونږ چې کومه انکم بیا هم هغه شان دي.
د خیبر پختونخوا د ترانسپورت اداره وایي دوی کرایې نه دی لوړې کړې، بلکې دا کار ډرایورانو په خپل کړی دی. په پیښور کې د ډرایورانو لخوا د کرایو د زیاتېدو حال موږ ته ستدرک، په داسې حال کې چې حکومت هم د دغه کرایو د زیاتوالي منځوري نه ورکړي، خو ډرایورانو په خپل زیاته کړی ده. هلته بیا هغه کسان چې دغه ترانسپورت استعمالوي هغوی خبرې هم تاسې واورېدي چې ډېر سخت په مشکل کې دي. په پاکستان کې لمودې راهیسې د تیلو، ګیس او د برښنا بیې لوړېږي، چې دې بیا د خلکو کورنۍ اقتصاد ته هم لوی زیان رسولی دی. د خلکو کورنۍ اقتصاد ته د زیان رسېدو یوه معنا غربت هم کېدای شي. دا هغه حال وي چې بیې خو لوړېږي خو د خلکو ګټه نه زیاتېږي. موده مخکې د آسیا د پرمختګ بانک په خپل یو رپورټ کې ویلي ول چې په آسیا کې د خوړو د بیو د زیاتوالي له کبله په میلیونونه خلک د غربت یا فقر لومې ته غورځېږي. په نړۍ کې د غربت دوه شکلونه دي. یو ته نسبي فقر ویل کېږي، دا د غریبۍ هغه شکل دی چې په یوه ټولنه کې ځینې کسان خو ډېرې زیاتې پیسې ګټي او بیا ځینې یې ډېرې کمې ګټي. نو د دواړو د ګټو ترمنځ فرق نسبي فقر پیدا کوي. په بله طریقه یې که ووایو، نو د دوو کسانو د میاشتنۍ یا ورځنۍ ګټې فرق نسبي فقر پیدا کولی شي. د بیلګې په ډول یو کس د ورځې 300 پاکستانۍ روپۍ ګټي او د بل کس ګټه 3000 پاکستانۍ روپۍ ده. نو د دې دواړو کسانو د ګټو ترمنځ 10% فرق موجود دی. د غربت بل شکل مطلق فقر نومیږي. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم دا هغه حال وي چې خلک د ګټې هیڅ لار نه لري او ان ډوډۍ هم ورته نه رسیږي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مې د اقتصادي چارو له کارپوه اکرام هوتی پوښتنه وکړه چې په نړیواله سطح د غربت د زیاتېدو وجوهات څه وي او د پاکستان په تناظر کې د شدید فقر سبب څه کېدای شي.
غربت خو دې درې سیزونو سره تعلق لري. یو د آبادۍ د زیاتېدو وجه، هغه آبادی چې کومه سیوا شي چې د هغې دپاره اقتصاد تیار نه وي چې د هغوی ته خوراک او ملازمت ورکړي، نو هغه آبادی چې دا نو غریب آبادی پاتې شي، نو هغه غربت کې اضافه وشي. دویم غربت زیاتېدو وجه چې دا هغه د انکم نه زیاتېدو وجه ده، یعنی چې کم آمدنی ده د خلکو، عام خلکو که هغه زراعت کې کار کوي، که هغه ملازمت کوي او که هغه چېرته خپل کاروبار کوي وړو کې غوندې، نو د هغه آمدنی چې ده سیوا کېږي، نو غربت سیوا کېږي. دریم کا خبره چې دا غربت د سیوا کېدو وجه چې ده هغه د قیمتونو سیوا کېدل دي، چې کله په 2000 روپیا آمدن وي او هغې کې یو سړی درې بچو څلور بچو سره گزاره وکړي، خو چې کله هم قیمتونه سیوا شي، نو بیا هغه سړی فردر یعنی نور غریب شي. نو دا درې وجوهات دي. اصل خبره دا ده چې ملازمتونه او انکم دا چې کله سیوا کېږي، نو آبادی غربت طرف ته زیاته نه ځي. خو ورسره پاکستان کې دا کتل کېږي چې په قیمتونو سیوا کېدو سره غربت زیات سیوا کېږي، او قیمتونه په دې وجه سیوا کېږي چې پاکستان کې د پیټرول یعنی بیسک سیزن کې لکه پیټرول شو، ڈیزل شو، گیس شو، بجلی شو، دلی قیمتونه سیوا شوې.
هوتی صاحب، تاسو را ته دا وایي چې په پاکستان کې تاسو ویل چې د دې پیټرول او د دې شیانو د نرخونو له زیاتېدو سره نور قیمتونه هم جګیږي، بیا د خلکو غربت شره چې دا هغه زیاتېږي. په پاکستان کې دغه د غربت شره چې تاسو ګورئ، دغه نسبي غربت او مطلق غربت چې ورته وایي، دغه څنګه تاسو ورته ګورئ؟ دا حالات د خلکو نور خرابیږي، مطلق غربت خواته روان دی او که څنګه؟
وری مطلق غربت خو اقدا آبادی سره تعلق لري، چې آبادی مونږه ریټ د سیوا کې دوه چي هغه ډیر زیات دی. یعنی پاکستان اوس په دې وخت کې په دې ریجن کې، یعنی روس، چین، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان او ایران، دا شپږو ملکونو کې موږ والو، نو په دې کې د پاکستان آبادی د ټولو نه زیات په تیزی سره مخ کې دي او هغه سره مطلق غربت چې دی هغه سیوا کېږي. دویم طرف ته تاسو وګورئ، نو مطلق غربت د سیوا کېدو نه منع کولو لپاره د قیمتونو توازن پکار دی، خو قیمتونو توازن نه ټیکیږي. ولې چې دا عام آبادی ده، نو دا د هر سیزونه چې کم اخلي، چې استعمال کم سیزونه چې اخلي، نو هغې په قیمتونو باندې د ګیس، بجلی، پیټرول، ڈیزل د دې قیمتونو اثر اچي. او دا ولې سیوا کېږي؟ دا ځکه سیوا کېږي چې په دې ټیکسونه لګولي دي حکومت، هغه ټیکسونه ډېر زیات لګولي دي، د هغې قیمتونه ډېر زیات سیوا دي، یعنی سرچارجز او ټیکسز. اوس دا سرچارجز او ټیکسز ولې حکومت زیات لګولي؟ دا دې لپاره لګولي چې پاس حکومت خرچې سیوا دي، د حکومت خرچې ولې شي وایي چې د پاکستان ډیفنس بجټ ډېر زیات دی.
نو تاسو دا وایي چې پاکستان حکومت که خپل خرچې کمې کړي نو په ولس چې کم بوج دی د غربت او د نور اقتصادي بار دی ور باندې هغه به ختم شي.
ختم بل شي، دا ختم دی تر نشي، نه انډیا کې ختم دی شي، نه په چین کې، نه په بنگلاديش کې، نه پاکستان کې ختم دی نشي، خو کمې دی شي. اوس کمې دو سره سره بل دا هم پکار ده کنه چې د آبادۍ کنټرول وکړي. اوس وګورئ تاسو چې کله بنگلاديش او پاکستان 1971 کې نو د 10 کروڑ نه آبادی کم وا، نه سبر وا، اوس صرف پاکستان کې دینو 10 کروڑ دی. نو د دې مطلب څه شو؟ د دې مطلب دا چې هغه وخت پاکستان 10 کروڑ، اوس تقریبا 1.5 کلونو کې 1.5 کلونو کې پاکستان لاړ د 10 کروڑ نه 10 کروڑ ته ورسېد. نو دا خو هم یو 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 د صدمې خبره ده، دا ٹریجڈی ده په پاکستان کې شوې ده. نو دا آبادی هم کنټرول کول غواړي، ورسره د حکومتونو ټیکسز او سرچارجز کې بھی گیس ڈیزل بجلی او پټرول باندې دام کمول غواړي.
صحیح نو هوتی صاحب، تاسو خو دغه خبرې وکړې چې یو خوا ته حکومت خپل خرچې کمې کړي او بیا د آبادۍ د شرح د کم سټیټ ساتلو لپاره داسې اقدامات وکړي، دا ډېر اوږده کارونه دي. په شخصي ډول باندې کورنۍ د خپلو اقتصادونو د ښه کولو لپاره او د غربت له لومې د وتو لپاره څه کولای شي کنه په ټولنه کې؟
دا خو دوه کارونه کېدای شي. یو خدا دې چې تعلیم کې دی، هغه وي بغیر تعلیم نه چې دا کیپاسیټی نشي پیدا کېدای چې هغه خپل آمدنۍ کې اضافه وکړي. دویم خبره دا ده چې د خلکو تا د سیلف امپلایمنٹ یعنی چې خپل د روزګار کولو لپاره حکومت سے پیسې ورکړي. هغه سے پیسې د گزارې پیسې خو د بینظیر کارڈ سره ملاویږي بګیاري، خو هغه 1000 روپۍ دي د میاشتې هغه کونډ لا او غریبانو ښځو له ورکړې کېږي، د هغې سره هم مدد کېږي. خو په کار ده چې د سمال چې کم ٹریڈ دی، سمال چې کم آرٹیزن دی، سمال کم بزنس دی، هغې ته د انویسٹمنٹ لپاره حکومت آسان شاه باندې قرضې ورکړي نوجوانانو لا. نو دې سره به یو کار شروع شي چې د هغې امپلایمنٹ هم شروع شي، مارکیټ کې هم کار روان شي. خو دا ولې نه ورکوي؟ دا ځکه نه ورکوي چې حکومت د خپلو خرچونه نشي راخیستی. بیا یو بله خبره هم ده، د کیپاسیټی بلډنګ لپاره د ټولو نه غټ پاکستان کې طریقه دا ده چې زراعت ترقی وکړي، یعنی زراعت کې میکانیزم راشي، یعنی دې کې چې کوم ٹریکٹر دے، تھریشر دے، د دې نه علاوه چې کوم سمره هم د دې سره مشینری تړلې ده، هغه مشینری سیوا شي او زراعت ترقی وکړي، د ییلډ سیوا شي، یعنی پیداوار سیوا شي. د پیداوار د سیوا کېدو سره به زراعت کې د امپلایمنٹ گنجائش پیدا شي ډېر زیات، او د دغې سره به الائیډ انڈسٹری پیدا شي. دا یو پورا سلسله ده. دا داسې نه شي کېدی چې یو کورنۍ چې دا یو کورنۍ خو بس تعلیم په وجه باندې چې دا هغه بچي تعلیم وکړي لکھ روزگار پندرا شی غربت نہ ہوگی. خدا مسوم کی جدا خو 2% او 3% ہم نشی کولے غلط پہ معنی باندے صرف دا کے دیش کے غلط یہ پلان جوڑ پیشی کی ذات پر ترقی ورتی ائی کی مشینری راوڑی بل ٹیکنالوجی راوڑی او بل دا او کی چې دا آباد رفتار کم کی او ٹیکسو نہ کم کی.
یو جہان مننه اکرام ہوتی صاحب، تاسو د اقتصادي چارو د کارپو اکرام ہوتی په خبرو کې واوریدل چې په پاکستان کې آبادی او د حکومت لوی لګښتونه هم نسبی فقر او هم مطلق غربت زیږوي. د ملګرو ملتونو له معیار سره سم هر هغه کس چې د ورځې په سر له 2 امریکایي ډالرو کمې پیسې ګټي هغه د غربت تر کرښې لاندې ژوند تیروي. اوسم دونه هیواد لیبیا په شمالي افریقا کې پروت هیواد دی چې د روم له سمندرګي سره لګیدل دی او د مصر او تیونس په منځ کې پروت دی. په مصر او تیونس کې د ولسی پاسون لقبله د دې هیواد اوږدمهاله مشرانو واک پریښود، او په لیبیا کې اوس هم د مومر قذافي د حکومت پر ضد مظاهرې او نښتې روانې دي. په لیبیا کې تیل ډیر زیات دی او د دې هیواد د برآمداتو 95% برخه جوړوي. د 2010 زیږیز کال د اټکل تر مخې د لیبیا ټول ناخالص ملي پیداوار شاوخوا 88 اربع امریکایي ډالر وو. په 2010 کال کې د دې هیواد اقتصاد 3.3% وده کړې وه. په دې هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 14,800 امریکایي ډالر ده. د 2004 زیږیز کال د اټکل تر مخې د دې هیواد د ټول ملي پیداوار 18% برخه کروندګري، 23% هغه صنعت او پاتې نوره یې د خدماتو څانګې جوړوله. د لیبیا د پلازمېنې نوم ترابلس یا تریپولی دی او بل لوی ښار یې بنغازی نومېږي. په 2010 کال کې په دې هیواد کې 4.6 لک 1,64,450 کسان اوسېدل. د لیبیا د سندرغاړي محسن بیت المال پر سندرې د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسیدي.
اقتصادی نړۍ.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
کم سو بدلا سنا تڑم گلشن تزور